اوریدونکو دوی بچی دی پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به تاسو ته د ازادي په چپو کې پروگرام لرو. نن د پنځشنبه ورځ د قوس پنځمه ده د 1309 هجری لمریز کال، نن د 2013 میلادي کال د دسمبر له شپږمه سره برابر ده. د ازادي په چپو کې پروگرام لکه هر اونۍ نن هم لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. تاسو پروگرام ته ټلیفونونه راکولای سئ او په پروگرام کې د میلمنو څخه پوښتنې کولای سئ. په څو دقیقو کې به عصمت ساروان او ظریف نظر د پروگرام له میلمنو سره په استودیو کې وي. میلمانه به هم در معرفي کړي او د پروگرام د موضوع په اړه به هم تاسو ته معلومات درکړي. زه د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رای باطلې اعلان کړې. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست بریالي انتخابات د سولې او ثبات پر لور په حرکت کې افغانستان ته لاره هوارولی سي. او د ایران د چابهار په ښارګوټي کې نن 14 وسوه چې درې تنه پکې وژل شوي او زیات شمېر نور زخمیان دي. پوره خبر نو اورید. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د کمیسیون ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې دا پریکړه د قانون د موادو لمخې کړې او د دې کار لپاره 15 دلیلونه لري. روحاني وویل چې په کابل کې په ټاکنو کې زیاته درغلي شوې ده. د اکتوبر په 16 د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشو. د تخنیکي ستونزو له امله په 400 حوزو کې د اکتوبر په 20 هم انتخاباتو دوام وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه په 16 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. د دې کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه څیړي. د دې لپاره یې غونډه جوړه کړې ده او ډېر ژر به خپل نظر ورباندې څرګند کړي. له ازادي راډیو تاسو په دې اړه نور معلومات وروسته اورېدلی سئ. د ناټو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست بریالي انتخابات به د سولې او ثبات پر لور په حرکت کې افغانستان ته لاره هواره کړي. یانس سولتنبرګ ویلي چې د افغانستان انتخاباتي سیستم باید اصلاح سي، څو شفافو ټاکنو ته زمینه برابره شي. هغه پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دور ورځنۍ غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې دوام یوازې د خلکو کړاو زیاتوي او هیڅ بله ګټه نه لري. سولتنبرګ پر طالبانو غږ وکړ چې باید د مذاکرو لپاره کښېني. هغه له افغانستان سره د ناټو د غړو د همکارۍ او مرستې پر دوام هم ټینګار وکړ. موږ د ناټو له ټولو غړو په افغانستان کې د غوڅ ناتړ ماموریت له شریکانو سره خپله غونډه پای ته ورسول او د افغانستان له دوامدار ثبات او سولې سره پر خپل تعهد موږ بیا هم ټینګار وکړ. سولتنبرګ همداراز وویل چې د افغانستان ثبات او سوله یوازې د افغانانو نه بلکې د دوی لپاره هم پګټه ده. هغه نیکولاس کې په افغانستان کې د ناټو تړون د ملکی استازي په توګه اعلان کړ. د 2015 متل قولي اردو چارواکو په کندهار کې په زابل کې او په روزګان کې د روسي پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلي خبر خبر کړی دی. د دې قولي اردو ویان جګړن یحیا علوی ویلي چې د کندهار په خاکریز، د زابل په شاجوی او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې د ملي اردو د ټواکونو په عملیاتو کې 8 تنه وسوال طالبانو وژل شوي او 12 تنه نور زخمیان دي. وسوالو طالبانو د په دې اړه خبرې نه دي کړي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله په چابهار کې په 14 کې نن 3 تنه وژل شوي او زیات شمېر نور زخمیان شوي دي. د زخمیانو دقیق شمېر نه دی څرګند سوی. رپورټونه وایي چې 14 نن په چابهار کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې شوې ده. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې ډېر امکان لري چې دا به انتحاري حمله وه او هدف به یې په چابهار کې د پولیسو مرکز و. د سرچینې ارنا ته ویلي چې د پېښې ځای ته نږدې د ډزو ږغ هم اورېدل شوی دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. چابهار د عمان پر خلیج له پاکستان سره د ایران پولې ته نږدې پروت ښار دی. د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش مړی په تگزاس ایالت کې د هغه د ښځې او لور ترڅنګ نن خاورو ته سپارل کیږي. د هغه جنازه چې د امریکا په بیرغ کې نغښتې وه پرون د تگزاس په هیوستن ښار کې هغه کلیسا ته یوړل سوه چې د بوش کورنۍ له ډېرو کلونو راهیسې هلته عبادت کوي. د هغه تابوت د خلکو لپاره یشی و چې وی ګوري. د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر جورج بوش د نومبر په 13مه په هیوستن کې په خپل کور کې مړ شو. د هغه تابوت پرون په واشنگتن کې خلکو ته د کتنې لپاره ایښودل سوی و. د هغه زوی دبلیو بوش پرون په واشنگتن کې د خپل پلار په مړی وویل
In his inaugural address, the 41st president of the United States.
The America da yo tsalveshtan mulas mashar potoga da luri po marasimo ki haga wayili wo che mush bayad khpolo mashuman ta yawazi luy motor aw lo paiso dak bankuna pre nush do balki mush bayad khpolo nasluno ta warzda kluchi yo haqiqi dost yo mehrabana mor aw plar aw shwa gadi da yo watan la para tsaranga khalkwi د جورج بوش تابوت به نن په هیوستن کې کتلو ته ایښی وي او وروسته به په ځانګړو مراسمو کې د تگزاس کالج سټیشن منطقې ته په یوه ځانګړي ریل کې ولیږدول سي او بیا به خاورې ته وسپارل سي. او د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک تیار کړی چې د هغه پر اساس د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس درلودو تورنېدلی سي. دغه پریکړه لیک چې سمبولیکه بڼه لري پرون وروسته له هغې وړاندې سو چې یو شمېر سناتورانو د خاشقجي د وژلو د پیښې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چلند په اړه په ښکاره خپله نارضایتي څرګنده کړه. خاشقجي په امریکا کې اوسېده او واشنگتن پوست او رسپانې ته یې کالمونه لیکل. هغه تقریبا دوه میاشتې مخکې د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې ووژل سو. هغه د سعودي پر چارواکو له پیژندل سوو منتقدانو.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز پنجشنبه رسید و ما و آقای ساروان در خدمتتان هستیم. موضوع بحثی که این بار انتخاب کردیم برخورد با افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان، همچنان پروسه صلح، مخصوصا تشبثات آقای ظلمه خلیلزاد مورد بحث قرار میدیم. اونطور نیست؟
بله نظر سب، اول لکه چه تاسو ول په خپل سر یا غیر مسئول و وسلوالو خبری کو چې پورستوي کې د دغه وسلوالو پر ضد د حکومت لخوا هلی ځلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د خپل سر وسلوالو ډلو د منحلولو لپاره په اصولو کې پر یوې پالیسۍ او طرز العمل موافقه شوی او ډیر ژر به تصویب شي. د دې شورا ویان طارق آریان آزادی رادیو ته وویل چې د تصویب په صورت کې به دا پالیسۍ په دوو ډولونو عملي شي.
در مرحله نخست گروه های مسلح غیر مسئول را به گونه مسالمت‌آمیز ممکن متقاعد بسازند تا منحل شوند و در مرحله دوم بس استعمال مشروع قوا علیهشان که اخیراً هم تعداد دستگیر شدند.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د نوې اقدام وروسته لدی کوي چې په ورستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خپل سر او وسلوالو ډلو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نور حکومت خپل سر وسلوالې ډلې او غیر مسؤول قمندانان نشي زغملی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د کابل په شهر نو سیمه کې د روانې اونۍ د پیښې په اړه وویل
تحمل حکومت وحدت ملی افغانستان در مقابل زورمندا و به خصوص افراد مسئله غیر مسئول صفر است. این دیگه ما نمیتونیم که در مقابل همچون افراد گذشت بکنیم. هر کی به هر کی جایی باشه و افراد مسئله غیر مسئول داشته باشه طبعاً که ما اقدام میکنیم.
د چارو ځینې کتونکي وایي په اوسنی وخت کې چې حکومت له وسلوالو طالبانو، داعش او نورو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دی، د خپل سرو قمندانانو ځپل به ستونزې زیاتې کړي. د خپل سرو قمندانانو پلویان هم وایي چې دا قمندانان د طالبانو په وړاندې خپلې سیمې ساتي او که هغوی نه وي طالبان به نورې سیمې لاندې کړي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې د همدغو خپل سرو قمندانانو له کبله طالبان پیاوړي شوي دي. دوی وایي د خپل سرو قمندانانو زور زیاتی، غیر اخلاقی اعمال او خپل سر اقدامات سبب کیږي چې خلک له حکومت څخه لری شي او طالبانو ته پناه یوسي. په دې لومړي ساعت کې لکه څنګه چې مو وویل په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې په دوهم ساعت کې د افغانستان د سولې لپاره د هلو ځلو پر نوي پړاو بحث لرو.
تشکر آقای سارون. مهمانای محترم ها در قسمت اول محترم آقای محمد یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی و محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پانتون حسن اردو در استودیو تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. و همچنان به ما وعده گذاشته بودن محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله، اما حالا وقتی که همکار تکنیکی ما تلفن میکنه اونا میگن که یک ساعت بعد تماس میگیرن که در مجلس است، خو یک ساعت بعد برنامه ما هم خلاص میشه. این کارهای وزارت داخله را که آدم میبینه خیلی کارا مشکل واری به نظر میرسه. به هر حال امیدوار هستیم دوباره همکار تکنیکی ما کوشش کنه که ارتباط برقرار شود.
او شاغله نصرت رحیمی هم حاضر شي چې په دې لمړي ساعت کې لواجه سره سم په بحث کې ګډون وکړي. نو حاضر ملمنو ته شاغلیو ځاځي او وطنمل ته هرکلی وایو. لمړی ځاځي صاحب، په دې سریزه کې مو اشاره وکړه چې د خپل سر رو یا غیر مسؤولو قمندانانو او د هغوی د وسلوالو کسانو بې وسلې کول دوه اړخه لري. له یوې خوا یو شمېر خلک وایي چې که دا کسان بې وسلې شي په اوسني وخت کې حکومت هسې هم ډېر مشکلات لري، مشکلات پې زیات شي، خو یو شمېر نور بیا د دې برعکس نظر لري، وایي چې که دا کسان لري شي نو خلک به له حکومت سره نږدې شي. ستاسو نظر څه دی؟ مهرباني.
من نه چاروان سب تاسو ته نظر سب ته او د تاسو د رادیو ټولو او د دنکو ته او ګران میلمه می څنګه ناسته سلامونه ویتراماتو ته وړاندې کوم. مونږ همیشه ویلی دی چې د حکومت دنده مسولیتونه مکلفیتونه معلوم دي. حکومت مکلف ده، دنده لري، مکلفیت لري چې د افغانستان د خلکو د سر و مال او د افغانستان تامیت ارزی او د افغانستان ملي حاکمیت نه باید دوی دفاع وکړي او ساتنه وکړي. دا په هیڅ عنوان نشو کولای چې غیر مسؤول وسلوال ډلې او موږ د دې لپاره چې دوی د طالبانو سره جنګیږي او معاصره دي، دا په هیڅ عنوان او په هیڅ قانون او په هیڅ منطق نشي کېدلی چې دوی به معاصره تمامه شي. موږ ته تجارب ښودلي دي، ډېرې ترخې تجربې ښودلي دي چې همدغه غیر مسؤول وسلوال ډلې لوی ګواښ دی د افغانستان ثبات، امنیت او د قانون حاکمیت دپاره. ګوري، حکومتونه خپل ځان ته تعریف لري. وخت چې حکومت حاکمیت د قانون نشي پلي کولی، هغه غځولی نشي، کلو بانډ دو خارونو یعنی هر نقطه دی افغانستان ته باید وغځوي، اخته حکومت ویل کیږي. یعنی دوی د موږ د ښي حکومت داری د ثبات په مقابل کې د لوی ګواښ دی. حتی زه دومره ویلی شم چې د تروریزم نه او د طالبان نه دوی د افغانستان خلکو ته او دلته نړیوال چې حضور لري د دوی د ناکامۍ باعث کیږي، دا ډېر زیات خطرناکه ډلې ټپلې دي. او د دوی د پاره چې مثال اوس مبارزه روانه ده او دوی ژمنې کوي، زه چندان مطمئن نه یم. هغه په دې معنا چې هر څه موږ په باید په عمل کې وګورو، دا بس بیخي علیده پرېږدو چې بعضی خلک وایي چې دوی ګټور تمامېږي او بیا طالبان دي او تروریستان دي او هغه خپلو سیمو کې ورته جنګونه وسکي. نه، هغه ټول خپل شخصي اغا تنظیمی گروهی حتی مذهبی مسائل پارا دوی دغه ډلې جوړی کړی دی چې متاسفانه هم د دوی رهبرې که تاسې ګورې د دوی دغه خلکو چې تضمینات کوي، بندیخانونه یې وباسي، ضمانتونه کوي، هغه د حکومت لوړپوړي چارواکي دي. یعنی حکومت په یو شکل کې د دوی سره ښکېل ده، یعنی په حکومت کې دوی ځای لري، یعنی دوی
خو صحیح ده چې په حکومت کې ځای لري. اوس خو حکومت په ضد اقدامات پیل کړي دي، دا اقدامات تاسو څنګه ګڼئ؟
زه ګورې د قانون د حاکمیت دپاره د کورنۍ چارو وزارت خپل مکلفیتونه لري او په څنګ کې د موږ د افغانستان د لوی څارنوالی. دلته زه د پولیسو په هکله زه خپل یو نظر لرم، یو فکر لرم. دغه پولیس چې ما مطالعه کړي دي د پاسه نه تر لاندې قدمې پورې، زه فکر کوم چې ناشونه به وي چې په دغه شکل باندې دوی د دغو خلکو سره مقاومت وکړي یا دوی وځپي یا خبری وسو کې دوی تسلیم شي، ځکه چې دلته دغه منصوبین یا لوړ پولي چارواکي چې په کورنۍ چارو وزارت کې دي د وزیر نیونسه تر یو کته قدمه کې په شکل د اشکالو د اندغو ګروو اندغو ګروپو د اندغو کسان چې دغه چوری کړی چپاول کړه غصب کړه د غیر مسلول مسول وسلوالې ډلې په شکل د اشکالو دوی وسره یو ځای دي، یعنی منافع شریکې دي اسره، حتی په هر کې، حتی په سپیدار مانی کې.
مننه زازه صاحب، البته خیر دې موضوع ته ممرا شو، د ماستی پښتنه خو ده نه و. خیر اوس وطنمل صاحب که تاسې ځواب وست، یو شمېر خلک وایي چې دا ډلې که تاوان هم لري ګټې هم لري، یعنی د خپلې سیمې یا ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه ساتي، او یو شمېر نور لکه ځاځي صاحب چې ویل چې باید دا ډلې خامخا له منځه لاړې شي او بې وسلي شي او پرې نه ښودل شي، ځکه چې دا ډلې د دې سبب کیږي چې خلک له دولت لرې شي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته نږدې شي. ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب سلام تاسو ته او جناب نظر صاحب ته او د میز قدرمن میلمه ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسئ.
رابشم زبا مخکې له دې څخه چې ستاسو دغه پوښتنې ته ځواب ووایم، یو لنډه غوندې یو وړه مقدمه لرم. ګورئ، د دولت وجودي فلسفه دا ده چې د وګړو امنیت تامین کړي. د اساسي قانون پر اساس باندې هم دا مسؤلیت دولت ته راجې ده. دا مسؤلیت نامسؤوله وسلوالو ډلو ته او یا ټوپک مارو ته یا هم نامسؤوله وسلوالو ته راجې نه ده. دا خطاب د اساسي قانون دولت ته ده. دولت پر وړاندې دولت مسؤول ده، وسلوال غیر مسؤول وسلوال مسؤول نه دي. بل د ازادیو او د حقوقو ساتنه دا وظیفه هم د دولت ده، نه د نامسؤولو وسلوالو ډلو. او بل د عدالت پلي کول دا دنده هم د دولت ده، نه د نامسؤولو وسلوالو. اوس به راشو چې دغه نامسؤوله وسلوال د امنیت په ګټه تمام شوي یا هم نه دي شوي. زه بیا برعکس په دې باور یم چې د ټولو ستونزو اصلي لامل دغه نامسؤوله وسلوال دي. ګوري، که د وسلوالو طالبانو سره هم دی جنګیږي، دی صحرایي محکمې دایروي په میدان وردګو کې. تاسو د داسې قضایو شاهد وای چې د سیاسي چتر لاندې دی صحرایي محکمې دایرولي، پرته له محاکمو څخه، پرته له دې څخه چې د ده په اړه باندې دغه د نیول شوي کس په اړه تحقیق وسي، دی به په کلونو کلونو خپلو شخصي زندانونو کې ساتل او حتی دا به عدلي او قضایي ارګانونو ته هم نسپارل. نو برعکس طالبانو به دغه انتقاد پر دولت کاوه چې زموږه د نیول شوو کسانو هغه کورنۍ خبر نه دي چې دی چیرته دي، دی په له دولت سره دي، دی له امریکایي ځواکونو سره دي، دی له حتی دا هم معلومه نه و چې له کوم نامسؤول وسلوال سره دي دی دغه شوی جنگیالی ساتل کیږي. حتی پرته له محاکمې څخه به دوی وژل کیدل، دوی به شکنجه کیدل. بالاخره هغه د کلي خلک به د دغه انتقام اخیستلو لپاره د وسلوالو طالبانو سره درېدل. یعنی د وسلوالو لیکې همدغه نامسؤوله وسلوالو چې د سیمې یا نړۍ استخباراتو تقویه کولې، وسلوالې هم تقویه کړل. یو ډول مصنوعي جګړه را مستقله په مختلفو سیمو کې د ترڅو د امریکایي ځواکونو یا هم د بهرني ځواکونو لپاره یو د موجودیت یو دلیل پیدا شي چې دغه تل وسلوال ځواکونه دي په دغه سیمه کې، د دې پر وړاندې مقاومت شته ده او د ځکه دغه شتون لري، دغه تل اړ اخلي او دغه تل پات کیږي. نو ګوري، په ټوله کې د اساسي قانون پر اساس د امنیت ټینګښت، د وګړو د ازادیو حقوقو ساتنه او د عدالت پلي کول په هیڅ صورت د نامسؤولو وسلوالو ډلو مسؤلیت نه دی، د دولت مسؤلیت دی. کچیرته دولت دغه درې دندې چې د امنیت ټینګښت دی، اجرایه قوې دنده ده، او د عدالت پلي کول د قضایه قوې دنده ده، او د ازادۍ تضمین د تقنینی قوی دنده ده. کچیر ته دغه درې دندې په سمه توګه تر سره نکړي، د دولت وجودي فلسفه لمنځزي. پس په دې معنی کته دولت زما امنیت نشي تضمینولای، پس پری دی او بل چاته پری دی چې دغه دولت یا هم حکومت وکړي یا هم د دولت هغه حقوق څخه دفاع وکړي. دا دلیل نشي کېدلی چې دغه نامسؤوله وسلوالې ډلې د امنیت په ټینګښت کې د مؤثر ثابت شوي دي، بلکې برعکس دی د دغه ستونزو لامل ګڼل شوی دی.
ډیر مننه، سلامت اوسئ.
بله تشکر. زازای صاحب، در مجموع یک سوال عمومی واری در فکرم گشت که در دیگه دنیا هم همچون مسائل بوده. دمی روزا از ایتالیا خبر گرفتیم که بر علیه مافیا یک مبارزه کردن و سابق هم در ایتالیا بر علیه مافیا همتو برخورده کردن، منتها بسیار تلفات داشتن، منتها بسیار جدی استادگی کردن. حالا در افغانستان صاحب اصلا نمی غیر مسئول نه، همتر یک عمومی مافیا واری یک چیز، مثلا کل کسایی که بلند منزل داره، کل کسایی که در راه ها اخاذی میکنه، کل کسایی که مثلا بسیار کارا میکنه، یک در مجموع مافیا واری یک برخورد اگر شود، قدرت در افغانستان است که ایبگدازی مافیا برخورد کنه. اگرچه وزارت داخله میگه ما در مقابل زورمندان دیگر از تعامل کار نمیگیریم، مگم همی کار میتونن نمیتونن زازیسی؟
تشکر. نام مافیا خو در جهان غرب و دیگه جهان است، واسرشون شرف دارن. یا امی مردم های بی‌بندوباری هستن، یار نام مافیا را بسرشون نمیمانی. مردم های چند تا لوچکی جمع شده سب به نامی که خود مافیا معرفی میکنه. بله اگر حکومت بخواین، پیشتر من نظر ما همی بودن اگر تصمیم داشته باشن که علیه از یا مبارزه کنن و اینا را باید از بین ببرن و چنان قدرت
نه. اینجا یک موضوع قسمی دیگه راسته، اینا لو چند تا لوچک مثلا چند تا دکان میزنن یا چند نفر سلیکاری میکنن یا چند تا موتر دوزی میکنه، او خود جنایتکار میشه. مگم ات کسای با قدرت است که میلیاردها میلیارد دلار تال را زدن و بلند منزلا جور کردن. از او خاطر برزی یک عنوان باید مانده شوه که این چهار نفر که اشکم خود سیر کرده نمیتونن او رو دبندی جزا بتین و پس لا بتینش، از او کدام فایده نیست. مگم اساس قانون اساسی افغانستان باید در نظر گرفته شه و قانون ماندی حاکم شه و کل کسایی باید که بلند منزلا را جور کرده باید بگه که از کجا کرده پیسه شه. اگر یا بتانه بگه یه گپ سیب باید زول چکار چارش میشه سیب نی؟
من امیارم لوچک میدونم سب، امیارم دو جمله لوچک ها میان سب. من تا جایی که در افغانستان ما زندگی میکنیم میشناسم و از اوضاع یعنی ما آگاه هستیم. امی کسایی که چور و چپاول و سرقت و موتر دوزیک و مواد مخدر و مچم استخراج معادن از غیر قانونی، حتی از مالیاتی که مثلا باید حکومت داده شوه از او هم جلوگی میکرد، یا تمامشان به گروپ ها تقسیم شده و یا لیدرها دارن و یا مردم های خاصی دارن. من نمیتونم اگر شما یک بحثی که باشه که من اتا نامایشون رو برتون میگیرم که کی ها هستن. من مقابله بیا این یک چیزی عملی است، امکان پذیر است و اگر نیت ازی باشه. ما به این پلیسی که فعلا داریم، ما احترام دارم بر تمامشون، به پلیسی که ما در شهر کابل فعلا داریم، من نمیتونم که این پلیسی را که سخنگوی وزیر صاحب داخله گفته که ما دیگه تحمل کرده نمیتونیم، ما باورمند نیستم. ما میتونم
لیکن اجازه صاحب یو مسئله بل داده چې د افغانستان مشکلات څومره تاسو په نظر کې نیسی؟ تاسو ولیدل چې په شهر ناو کې د یو کس یا یوې وړې ډلې شل ساعت مقاومت وکړ، او هغه په څه قیمت باندې شپږ پولیس او یو خبریال ټپي شو، یو قسم ووژل شو، دوکانونو ته تاوان واوښت. یعنی دغه تاوانونه په نظر کې ونیسی، یا یو بل کس چې علی پور نومېدو د هغه په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. په کندوز کې هم همداسې د خان آبادي نوید خان آبادي په مقابل کې د نیولو په وړاندې یو شمېر کسانو مظاهره وکړه. یعنی دوی داسې نه دي چې طرفدار نه لري، طرفدار هم لري دا خلک، نو هغوی مظاهرې کوي، هغوی تخریب هم کوي. نو په داسې شرایطو کې څه فکر کوي چې حکومت ته بیا هم پکار ده چې د دغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي او که نه له حوصلې نه کار واخلي؟
ګورې د امنیتي بحث چې کوو دې مورد کې مونږ مختلفې طریقې لرو چې هغونه باید استفاده وشي تر څو چې دوی یا باید اسیران شي، بندیان شي، یا د منځه وړل شي. یعنی مونږ مختلفې طریقې د پولیسو کې لرو، په امنیت کې لرو چې هغه باید وکارولی شي. جزئیات نه زما وخت تاسې ضایع کېږي. یعنی که چېرته نیت وسي د کار کېدونکی دی، حتی زه دا وایم چې که چیرې د دغو پولیسو پر ځای چې اوس په کابل کې دي دغه 15,000 پولیس، ما یو پیشنهاد هم کړی و چې که چیرته دغه د کابل امنیتي موضوع د مونږ ملي دفاع وزارت ته ورکړلی شي او صرف هغه جنایي برخې کې هغه باید تصفیه شي، هغه باندې باید کار وشي، هغه باید باقی شي، نور دغه ټول پولیس باید دوی اطرافو ته او د اردو په ځای باید ولیږي، هلته به جګړې ته ولیږي. ځکه دغه پولیس، یعنی زه اتهام نه واردوم، دا یو واقعیت ده، دومره ککړ دي، دومره ککړ دي چې هیڅ حساب نشي پکې دی، هیڅ حساب نشي. او همدغس دوی لاس لري، همدغه غیر مسؤول وسله والې ډلې، همدغه چې وسلې لري، همدغه چې قانون ته درناوی نه کوي، حتی همدغه مظاهرې چې دوی راپاروي پیسې لري، پیسې ورکولی کېږي. دغه کې باید استخبارات، دغه کې باید کشفي ادارې باید ډېر غښتلی کار وکړي. یعنی دا شونې ده، دا ناممکنه نه ده، او هیڅ حراس باید ونه لري، ځکه چې یو سړی په ښی لارې چې روان وي او غواړي چې هغه ګواښ ته دوی ځواب ورکړي چې هغه د دوی د زموږ د نړیوالې ټولنې د 13 کلن نظام د حکومت، یعنی ټولې هغه هستو بودي د منځه وړي. یعنی دغه یوه موریانه غونته ده چې داخل د حکومت کې، په داخل د افغانستان کې دغه حکومت خوړل کېږي او خوري. دا د طالبان نه ضرر لري افغانستان خلکو ته، دا د داعش نه ضرر لري د افغانستان خلکو ته، او د افغانستان خلک د دغو یعنی تنماړې شوي دي. تنه دا چې تاسې مظاهرې یادې کړلې، پلویان یاد کړل، ګورې دا ریښې اوږدېږي که دوی ته تاسې غلي کېنی، دا اوږدېږي. بالاخره به یو فرهنګ شي، یو ماشوم مجیږي بس جنایتکار به ګوري، دا به یو فرهنګ شي. دا زموږ افغانیت ته، د موږ آینده نسل ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ ماشومانو ته د ډېر لوی او تاوان رسېږي. بالاخره دغسې یو حالت به په افغانستان کې راشي چې څوک به په قانون باندې اعتبار نه لري، هر زورواکه به راځي دلته به خپل قوانین ولري لکه تر اوسه چې شوي دي. یعنی په دغه 150 کالو کې، خصوصا په 300 کالو کې د مصلحتونو دغه حد ته رسولي دي. نو دغه کې موږ کولی شو، موږ کولی شو چې هم په داخل په سطح کې، د افغانستان په سطح کې، هم د نړیوالو ټولو همکاري په دغه کې باید نړیوالو مهرباني.
تشکر صاحب، بریم به شنونده محترم. ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن میگیم، شما اظهار نظر بکنین، موافق میشن نمیشن. بعد از یک اعلان کوتاه
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-542.
در از سکایپ لالاری لمر سره تماس تیولی شي. راډیو ډاټ آزادي زموږ د سکایپ پته ده، او د افغان بی سیم د 813 شمیرې لالاری هم اس ام اس راستولی شي. ځینو اوریدونکو دا کار کړی، ورڅخه منندوی یو. د دوی پیغامونه به هم له خپلو درنو میلمنو سره وروسته شریک کړو، خو اوس د ټلیفون لالاری اوریدونکي لرو. مهرباني صاحب.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما نظر دغه دی چې په حکومت کې خپل رسمي قومندانان چې غیر قانوني عمل یې اجرا کړي. د مثال په توګه کومندانان رسمي چې پولیس د خپل شخصي ګټو دپاره قرباني کوي یا شوم پلانونه عملي کوي، دا کومندانان پولیس ته قرباني کړي چې په دغه اړه جدي اقدام وکړي. غیر مسؤول کومندانان خو هلته پرېږده، د رسمي کومندانان زموږ پولیس ته قرباني کړي دي، زموږ ځوانان یې قرباني کړي چې د شوم هدفو دپاره د خپل شخصي ګټو دپاره پر دغه چې کار وکړي چې د ځوانانو د وژلو جراب کم شي.
ډېره مننه. کور ودان تاسو ته به ځواب وویل شي. بل اورېدونکی لرو، مهرباني.
عبدالسلام یم، تاروان صاحب د ایران څخه زنګ وم، د یزد ولایت څخه.
مهرباني
کړئ. شل ورځې مو ازادي نه دي اورېدلې د یزد ویله، اوس د کار د سره ځو چې ازادي امواج ازادي ګوش بګیرین. خدای دې نکړي ازادي راډیو موږ ماجر څه ګناه کړې ده؟
خب
از ما جواب راکه سرور صاحب.
والا زنه
په ما تلیفون کړي، شو ما می تلیفون کړي دې په پیغامونه می پریفي دي.
خب شما دا کدام از کدام موج میشنوین؟ شما از کدام موج؟
اما موج آخری آقای ظریف نظر 20 کرد پیام گذاشت دیوانوار میریم از سر
خواهد. خب یارا خب پامیدیم شما میال اینال سوال مرا جواب بدین که کدام موج ما تعقیب کنیم؟ موج کوتاره، موج متوسطه؟
ببین رادیو ما سه تا موج داره، موج آخری روزه که قوی همو موج.
خب خلاصه فعلا در این روزها موجا تغییر کرده، شما یه موجای دیگر کوشش کنین. یکی دوم هم از طریق اینترنت و تلفن حال بسیار زیاد آسان از رادیو ما را گوش کنین، اونجا رو هم کوشش کنین.
حالا بهتون زنگ میزنم سر کار، اعمال ساعت دوونی میرم خانه، خدا بده رادیو آزادی را. همه رادیو به طور واضح صحیح شنیده میشه غیر رادیو آزادی.
من سلام سلام سر.
البته فراموش نشه که نشرات ما به رادیو به ایران نیست، این هم یک مشکل است. ما کوشش میکنیم امرای مدیره ما این موضوع رو در بین بگذاریم.
شنیده میشد آقای ظریف نظر، قبلا شنیده میشد.
خب موجا تغییر کرد به خاطر زمستان و وقتا تغییر کرد، موجا تغییر کرد.
بل اوریدون کتاب نوبت ورکو خبری و کیسه تاسی خبری وانوری دل شوی لسر خبری وکی مربانی سیب خیر. بل
اوریدون
کتاب نوبت ورکو
یا خدای نور لاندی چې روسیا او فالین خبرې کوم د کمانډانونو په اړه.
bale مهرباني کوئ صاحب.
دا حکومت دا حکومت بس ګډ وډ حکومت دا په خدای شه د علی پورې کوم مخنی ولا ټول خلک خوشاله وي دغه زورمندان ونیسي او جزا ورکړي. وخت چې په ما او په رښتیا اعلان وکړي نه ټول خلک دونه مایوس شول، حکومت نه دونه خپه شول چې دغسې قومندانان بس وی نیسي د پیسو په مقابل کې یا د واسطو په مقابل کې خوشي کړي. ګورئ ټول خلک له دولت ډېر غټ مایوس کړل او خدای دې وکړي چې حکومت نور دغه کارو ته بس جدي پاملرنه وکړي.
صحیح ده، مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
تازه سردار محمد تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته دې زه د کومې نه سلامونه وایم.
مهرباني کوئ.
او بالا سلام نمنده دا شوای چې چې دغه قانون او دا قانون عملی شي خو سره به خپل دغه موږ به شوا د خلک اسلام په قانون پیږو قانون مراد کړای دی. اما موږ دا شوای چې تاسو په قانون جوړ کړای، تاسو په قانون پیږی، تاسو د قانون کې قدران یا سه تاسو ولې د پخولان دی کوی؟ بله دا خبره کوم، آیا دغه قانون اساسي د ناتو په ناتو په په یو حساب باندې مانه چې لري کې نه لري؟ ولې دا ناتو په بلې ځای د باندې کوم
چې سردار محمد صاحب پوښو سره. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبري. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
او زموږ په خپله سره دا نه چې په دغه کچمانه د افغانستان شوران شو او په دغه حساب باندې تاسو نوم روان شو او تاجکستان کله چې دغه رئیس جمهور راغی هغه د همدغه ډلې همدغه زورواکي او هغه ټول او وګښت او ته ویل چې یا به جیل لځي او کنه دغه لځي د سلاګ دی نو په ټولو باندې سلاو کیښو د دې افغانستان لپاره داسې یو جبري باچا به کار دی چې نه چې زورواکی سر وخوځوي او نه چې بل څوک سبجه کې پوه شي. داسې نه کېږي په سوال باندې نه کېږي چې هغه د عریفور راوسه او عریفور یې ونیو او وروره مسله عین رئیس جمهور معاون دغه وکړه زمانه وکړه نو داسې خو نه شي کېدی.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسئ. ستاسو پیغام او نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو له رو بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
بله سلام صاحب، خل سلامونه صاحب، نظر صاحب تاسو بقدرمن میلمنو ته
سلام
دې من نه وړاندې کوم خو چروخ او جوړ اوسئ.
سلامت اوسئ حاجی صاحب، مهرباني.
سلام صاحب، زه نظر لګم او بیا دې میلمنه زما نظر د سوال سره سم ته جواب هم کړي. آیا حکومت دغه حالات راواخیستله د غیر مسؤولو قمندانانو باندې لکه په تخار او په کندز په کابل او د کور په خاطر، آیا دا یو کمپاین نه ده انتخاباتو دپاره د رئیس صاحب جمهور چې خلک په دغه ځان ته متوجه کړي چې زه خو دغه د غیر مسؤول خلک ایسته کوم؟ دا خو دا د قمندانان دي چې یو یو دیش نه پات پنځه لري، چې غیر مسؤول قمندانان لري چې په صلحاو خلک لري، چانګان لري، توپونه لري، او په خلکو کې نفوذ لري. خلکو ته ووایي
ډېر مننه حاجي صاحب، ډېر مننه، سلامت اوسئ. ستاسو پیغام هم واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي د سکایپ له لارې.
السلام علیکم، حکیم افغان یم، د کندهار ولایت سره په تماس.
مهرباني کوي افغان صاحب،
مننه. د موضوع د قمندانانو په اړه ده، په دې اړه باید د حکومت جدي داسې اقدام وکړي، باید په ټول افغانستان کې چر زور واکي. خپل سری قمندانان باید اول دوی ته داسې په سم ووایي چې له دې خپل سری لاس واخلي، که نه اخلي باید حکومت له زوره کار واخلي. دا خلک د زو په سوټي مسلمانان کېږي، بله کم نه ورسره کېږي، دا رقم نه کېږي چې حکومت یوه ورځ ونیسي دومره راځې بېرته په واسطه خوشي.
ډېره مننه. کور ودان له ټولو اوریدونکو اوس په میلمنو ته ورشو. لومړی هم استاد وطنمل تاسو مهرباني وکړي، لومړنۍ اوریدونکي چې په خبرو کې سوال و، البته خدای نورو د ویل چې علي پور ونیول شو، بیرته حکومت خوشی کو، او دوی د پای وینا چې مایوسه شوي دي. آیا مهمه دا ده چې دا کسان خامخا باید بندیان وي، او که مهمه دا ده چې هغه کارونه چې دوی کول لغونه لاس واخلي؟ خلکو ته مهمه کومه ده؟ خلکو ته مهمه دا ده چې یو سړی داسې کس خامخا بندي وي، او کنه دا مهمه ده چې هغه له هغه کارونو نه لاس واخلي چې مخکې کول؟ مهرباني وکړئ د ده او د بل اوریدونکي چې وایي چې ځینې قمندانان د پولیسو قمندانان وایي له پولیسو څخه شخصي استفاده کوي او د شخصي ګټو لپاره کار اخلي، په دې اړه هم تبصره وکړه، آیا دا حقیقت هم لري او کنه؟
سروان صاحب، یو شی زه غواړم یادونه وکړم، ورنه هغه ولس د قانون واکمني غواړي. قانون باید پر ټولو پلی شي. دا چې قانون څنګه برخورد کوي له مجرم سره، هغه شکلیات قانون مشخص کړي دي. ګوري، موږ تنها دا موضوع په نظر کې نني سوچي، یو نامسؤول وسلوال دي لخپل غیر قانوني فعالیتونو څخه وګړي.
لیکن قانون خو اول ورځ نه ده عملي سوي. تاسو وګورئ، انتقالي عدالت پروسه عملي نشوه، لغه اول ورځ دا کار نه دی شوی. نو وسم دا سوال پیدا کیږي چې پرون نه دی شوی، نن هم نه کیږي، سبا هم نه کیږي. دا وس دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې حل ځلې کوي، معنی دا ده چې هغوی چې هر کار کړی دغه به بخښل کیږي.
ګوري، قانون دا بخنه به ټولنه کې، دا بخنه به هر شخص نه کې. هر چا چې پر هر زوروا کې اسناد درلودل باید قضایه قوه غته رسیدګي وکي. دا چې په ضمانت پرې خودل کیږي، دا هم یو ستونزه ده، ځکه چې دغه مجرم له زندان څخه له توقیف خانې څخه خوشی کیږي په ضمانت باندې. دای زی بیرته موږ سیمې ته الته ټول د جرمی د جرم پاره چې کوم اثباتیه مدارک دی له منځه وړي، یا هم پوزور هغه کورنۍ دي تاړباسي چې د پر وړاندې هغه اسناد چې د وړاندې کړي محکمې ته، هغه یا هم کوم اعتراف کړی دی، قرار چې کړی دی، یا مالته اظهارات ورکړی دي، هغه بیرته واخلي. یعنی د دې خوشی کول یا هم یو ځلې په دومره لوړ تلفات باندې چې موږ یو شمیر خپل د ملي امنیتي ځواکونه الله سوار کړل، یا هم د وسلوال پوز ځینې سرتیر مول الله سوار کړل، بیا په ډیر یو وړه ضمانت باندې دی خوشی کیږي، بیا د دې سیمې تالته ټوله مغه جرمی مدارک ټول لمنځه وړي. دا زه فکر کوم چې یو خو به پر ولس، پر حکومت باندې هغه اعتماد، هغه باور چې شتون لري هغه بل منځل شي تر څو چې قاطعیت وجود ونه لري په اجرایی او قضایی ارګانونو کې دغه سی نیونه او دغه سی بیرته پریښودنه به د ولس په ګټه هم نه وي او نه به هم د نظام په ګټه وي او نه به هم د هیواد په ګټه وي. دا به لا نورو ستونزې راوزېږوي. یو بل شی چې دوی ویلی چې په ملي امنیتي ځواکونو کې او په وسلوالو پوځ کې ځینې قوماندانان شته دي چې له اساکرو څخه سرتیرو څخه شخصي ګټې اخلي. دا شته ده د بیت المال څخه د سرباز څخه د خپلو شخصي ګټو لپاره دی کار اخلي. حتی خپل شخصي دښمنۍ دی پالي په همدغه سربازانو همدغه سرتیرو باندې شته دي په ولایتو کې یا هم په فاتراب کې دغه موضوعات زیات دي. یو بل خبره چې یو بل ورور کړه له حاجي صاحب چې دغه به کمپاین وي یا به هم لوبه وي یا به هم دولت واقعا غواړي چې جدي مبارزه وکړي. ګوري په دې اړه باندې هم دوه نظریات شته دي. یو دا ده چې د سیمې استخبارات غواړي دغسې اختلافات ته لمن ووهي. یو ځلې دولت په ډېر په ډېرو تلفاتو دغه کس نیسي بیا وروسته ته په حکومت کې چې دوی د ځان لپاره یو سیاسي بستر جوړ کړی دی یا هم هغه سیاسي چیرې د دغه قومندانانو څخه تغذیه شوی دی پرسیدلی دی او دغه ځایونو ته رسیدلی دی بیرته دا خوشی کیږي یا هم د سیمې د استخباراتو په اړه باندې دغه بعضي نظریات شته دي. په دې اړه
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ځاځي صاحب یو اوریدونکی ویل چې افغانستان له تاجکستان سره مقایسه کوو یا مغه سي کار په کار ده په افغانستان کې لکه تاجکستان چې وکړ، یعنی له زور څخه کار واخیسته. او په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې زورواکي نه ده، ولسواکي ده. تر څه حد پورې ممکنه ده؟
ګوري تجارب هم د سیمې په کچه هم په نړیواله په کچه دا مونږ لرو او دا زده کړې باید شوي وي. یو شی چې حکومت باید ګونګ حرکت ونه کړي، ګونګ فعالیت ونه کړي. هر مجرم چې کوم اتهام په واردېږي هغه باید اتهام د خپل نه باید خبر شي. یو پولیس که تاسې ګوري په اروپا او غرب کې یو کس درېږي، هغه اتهام هغه ورته وایي چې ته په دغه اتهام نیول کېږي. یعنې دا یو آګاهي هغه خلک یا نهاد یا هغه ډله یا ټپله باید ولري. او بل خبره دا ده چې د مونږ امنیتي ادارې خصوصا کشفي او استخباراتي ډلې دوی سره مشخص هر څه شته دي، هر څه سره دي. دوی کولی شي چې د رسنیو طریقه، د مطبوعاتو طریقه، د ولس طریقه دا خلکو ته اختاری صادر کی، یعنی ولس ته یو ذهنیت ورکی، یو آگاهی ورکی چې مونږ دغه مثال که شخص نوم نخلی، مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، مثال دغه په کابل کې و منځکه غصب شوې ده، دوی باید اعلان وکړي چې دغه غصب پوښتنه مونږ کوو، حیات ته نیږي، که کوم هلته جرم شوی وي یا غصب شوی وي مونږ برخورد ورسره کوو. یعنی ګوره تا هغه خلک دیا ماګاه کړل، ولس دیا ماګاه کړلو، او ولس په تمه ده چې دغه کار باید حکومت وکړي. لیکن ولس آګاه باید اوسي. بعضې ولس ناآګاه دي چې دوه درې نفر لکه اته پنځم کال کې مظاهرې وشولې، نن هغه د قیام علی رژیم کمونیست پکې خو همداسې راووتل کوڅو کې الله اکبر الله اکبر، نن هغه د ورځ تجلیلي خلک آگانو هلته یو څو نفرو دغه نه استفاده وکړله. نن ولس خلک هم دغسې آگاه خلک نه دي. افغانستان خلک ډېر زیات وخت کار لري چې هغه باید تعلیم ومومي، هغه باید تربیه، هغه پلارونی تربیه ورکړي چې ته کوڅې ته ولې ووځي، ولې دغه منډې وایي، ولې دا کار کوي. یعنی واګهي خلکو ته مخکې نه مخکې پکار ده. ما درته وویلي چې د امنیتي برخه صرف نه ده دا چې تا وسله واخیسته دي هغه د منځه یوړو یا د زور د کار واخیسته، ډېرې نورې طریقې لري. استخباراتي مسایل دي، کشفي مسایل دي چې هغه شونې دي، امکان لري. نو دا به ډېر زیات مثبت رول په ولوبوي. اوس دغه کومې کړنې چې ما تاسو مونږ تاسو ولیدلې، دغه خلک خبر نه دي. خلک بعضې ولیکي چې دا سیاسي مخالفت دی، څوک وایي چې دا ده، مګر ولس آګاهي نه لري. که نه به وخت چې ولس آګاهي پیدا کړله
بله ځازی صاحب مردم ګناه را سر مردم انداختن. د شرایط افغانستان به خیال موقع صادم نیست ورزی که کل قدرت در دست زورمندا باشه و مردم چطور اگه آگام باشه در مقابل کلاشنکوف چطور آگاهی خود به زبان بیارن، این یک مشکل هم است. خب به هر حال ما آقای ساربان سخنگویای وزارتخانه های مختلف از روزی که بر آمدن اینا حتی یک حائل شدن بین وزیرا و بسلا مطبوعات، بسیاری از اینا همکاری میکنن و بسیاری از اینا حتی وعده خلافی هم میکنن، کار ما رو هم خراب میکنه، کار وزارت خودم خراب میکنه. اگر این سخنگویای قسمی برخورد بکنن مردم هم راستی هم مایوس میشن.
نظر صاحب دا خبر هم باید او کچه پخواب یو ویاندو و سه دو دره مرستیالان هم بی سرال ده هم بیاد دوی واده خلافی
که بی. خب این مشکلی است که اگر یادتان باشه ده 15 سال پیش بسیاری از وزیر صاحب ها خودشان تشریف می آمدن حتی در استودیو، منتها از روزی که سخنگویا برآمده اینا دپ دپ شان از وزیر کدام بالا است. خب به هر حال ما خود انتقاد خودمی کنیم، امیدوار هستیم که اونا هم یک بازنگری بکنن، به این شکل نه مبارزه بر علیه زورمندا میشه و نه و دیگه گپا. خب به هر حال من یک سوال خودم طرح میکنم. خب وطنمل صاحب محترم، مثلا توقع از مردم داشتن تا چی حد درست است نیست، اینا یک فکر سرش باید چه، و دوم در مجموع یک ملک طایفه‌ای و یک سیستم در افغانستان حالا که مثلا کسی که کلاشنکوف زیاد داشته باشه اونو قوم خود جمع کرده و یک گروپه که مافیایی تگپا در مجموع باید بر از یک نظر اندازی شوه، چی میگین وطن مال صاحب؟
گوری نظر صاحب په دغه دریو لسیزو کې د دغه زورواکانو لپاره درې بستر وجود درلود، یو سیاسي بستر چې لدې څخه به هماغه کسانو چې د قدرت پر راس کې بو یا هم د قدرت په بدني کې بو دی بلدې څخه ملاتړ کاو، ځکه چې دی دغه سیاسي چیري دغه سیاسي بستر د دوی په واسطه باندې پرسیدلې وو، هغه د زور قوه بدی وو. یو بل مذهبي بستر د دوی لپاره رامن ست شوی وو، دلته د مذهبي مسایلو ته پتیرو کې زیات لمن وهل شوی ده، نو دی لدغه سیاسي مذهبي بستر څخه هم ګټه پورته کړی ده او دی پړسی دلی دی نن دغه مذهب پر اساس باندې دی د نظام پر وړاندې دی، ولس پر وړاندې، د نورو مذاهب پر وړاندې، اقوام پر وړاندې دریږي. او بل هغه قومي بستر د دې لپاره رامنځته شوی وو، ځکه چې دلته دغه قومي تعصبات ته زیات لمن وشول او دوی هم له دغه مذهبي قومي بستر څخه ګټه پورته کړله. اوس خده چې د حکومت لپاره په کار ده چې دغه دریو بسترونو کې دوی کار وکړي، ترڅو اذهانم دې ته آماده کړي چې دغه وسلوال، دغه نامسؤوله وسلوال یا هم زورواکي نه د مذهب په ګټه دي او نه هم د ولس په ګټه او نه هم د دغه رهبرانو په ګټه، یو ورځ به همدغه رهبران د همدغه زورواکانو له لوري څخه یا هم وژل کیږي یا به هم له دې څخه باج اخیستل کیږي یا به هم دې اختطاف کیږي. او بل دا ده چې دولت اول خدا چې باید مدیریت شي، دوم دولت باید په دغه برخه کې ولس ته آگاهي ورکړي چې ولس نور د قوم په نامه، د مذهب په نامه د دې ترشا و نه دریږي. یو څه وخت په کار ده، دا مبارزه دیوی ورځي یا هم دیوی میاشتې مبارزه نه ده چې حکومت به وکړی شي چې په یو میاشت دو میاشتو کې دغه ټول زورواکان به راټول کړي او دوی به د قانون منګولو ته وسپاري. دا ډیره مشکله ده، ولې دولت د دې تر څنګ چې د مشروع قوه چې دوی کاروي د دې لارې هم دوی باید دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. او بل دا چې دوی باید ولس ته هم آگاهي ورکړي په دغه برخه کې چې که چیرته دغسې یو مجرم نیول کیږي چې د وژنې کړي دي، د ځمکې غصب کړي دي، یا هم دوی په اختطاف کې، یا هم انسان تښتونه کې لاس لري، یا هم په غیر قانوني کړنو کې لاس لري، دوی تر شا مه درېږي. او دوی باید هغه اسناد چې لري، لکه مخکې چې یوسفزی صاحب ویلي، ځاځي صاحب، چې دغه د دوی دغه غیر قانوني کړنې باید دوی مستند کړي، او دغه باید د رسنیو لارې یا هم د نورو لارو لکه مثلا د اجتماعي صفحاتو لارې باید دوی نشر کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو د آزادۍ په څپو کې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د پوځي مسایلو کارپوه ښاغلی محمد یوسف امین زادزی، د پوهنتون استاد ښاغلی محمد یعقوب وطنمل، موږ د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی البته مرستیال ویان ښاغلی نصرت رحیمي ته هم بلنه ورکړې وه، وعده یې هم کړې وه، خو تر دې دمه حاضر شوی نه دی.
اوس په څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې تاسو اوریدونکو راستولی دی ولولم. نیاز محمد سین له کابل لیکي، وای واقعا چې اکثریت ستونزې د زورواکانو له لاسه پیښې شوې دي، باید چې مخه یې ونیول شي. بل اوریدونکی نعمت الله انډیوال له اروزګانه وایي د جګړې اصلي عامل غیر مسؤول وسلوال کسان دي. همداراز یو بل اوریدونکی عبدالاحد انصاف له میوند ولسوالي لیکي، وایي زما په نظر خپل سری وسلوالو شمیر زیات دی، غلا رشوت زورواکي د دغو کسانو له لاسه ده او خلک ځوروي. اکثریت پیغامونه چې ګورم همداسې دي، خو په دغو پیغامونو کې یو پیغام هم د مرهون دانش دی. مرهون دانش وایي، وایي تاسو آزادي راډیو اوس په حکومت انتقاد کوي چې د وسلوالو یا زورواکانو خلاف اقدام نه کوي، حال دا ده چې اوس خو حداقل حکومت څه ناڅه اقدامات پیل کړي دي. دوی سوال ده که په دې اړه دې زموږ مېلمانه نظر څرګند کړي.
درست،
موږ خو البته انتقاد نه دی کړی او زموږ مېلمنو انتقاد کړی دی، او یو پوښتنه نظر صاحب پاته شوه دي مخکې. حاجي عظیمي صاحب وایي حکومت په دې کار سره چې د زورواکانو خلاف یې پیل کړی دی، د کمپاین خو نه دی، د انتخاباتو لپاره ولسمشر غني خو د کمپاین نه کوي. که په دې اړه ځاځی صاحب تاسې نظر څرګند کړي.
مننه. ما ته هم داسې ښکاري، ما ته هم دا شکل ښکاري چې کیدای شي دغې شاته بس همدا د کمپاینی مسایل هم وي، ځکه چې انتخابات هم نږدې دي. دا د ما اقدام کوو خو پلانکی پرېنښودلم، ماوین مې پرانښودم، خو عاقبت یې دغه کار خراب کار ده.
لیکن کوم فکر یې د قیصاري خلاف ډېر مخکې اقدام شوی و، او یو شمېر نور چې په اروزګان و نورو ولایتونو کې ول.
نه، ما هدف دې دا ده چې دغه مسایل چې اوس تاسو لکه قیصاري وښودلو که نه، دغه ټول کسان چې تاسو وښودل، اساسي مشکل دې مونږ دا ده چې همدغو نړیوالو همدغه موږکان را باندې راوستل، پړانګان یې راته جوړ کړل. خو دا خو موږکانو، دا خو یو هم داسې کوم نر سړی نه و، خو دغه وطن ویجاړ کړو، خو همدغو نړیوالو دغه کار وکړلو. بله خبره دا ده چې په قانون کې، په عسکریت کې مختلفې طریقې دي. که چیرته ته امر دی اوزي اوسي او په دغه منطقه کې ته ګرځې او په جمعاتو کې ګرځې، دغه ملا امامان، دغه خلک چې ته دغه ټول مسایل ورته وایې چې زه دلته څوک نه پرېږدم، زه غصب ته څوک نه پرېږدم، زه چورته څوک نه پرېږدم، خلک لیوني نه دي چې اوس د دوی غوسه درېدلې دي. خو هغه وایي چې پولیس رشوت خوري، څارنوالي خوشي کوي، که اوس مونږ ورجا ونه کو سبا ته مونږ بیا باندې همغه ظلم روان دی. تا تو خدای دا د څاروان صاحب نظر صاحب، تا دا لوی څارنوال لیدلی دی چې د ښار ته راوتلی چې د ښار کې څه وضعیت ده؟ تا کوم وزیر داخله راوتلی دی چې د ښار کې راوځي او د خلکو ته ذهنیتونه ورکړي چې د څه حال ده؟ راشي موټر کې کینی سره چوک، هغه دغه فروشګاه او دغه ځای کې وګرځي چې نیمه شاو پیر مې ګرځم. ته خو د بینصار سیمې ته راشه چې زه ځای درته وښایم. فکر دې ده چې دغه غصب چا کړی دی؟ دا خو ولاکه دومره زور وکانه مې، دغې ته خو راشه. تا پولیس نه راځي اوس هم ده، اوس قسم درته خورم څاروان صاحب، زه په بینصار سیمې کې اوسېږم، هلته حاکمیت د قانون هېڅ نشته، هلته حکومت دولت سره شته نه، نه څارنوال شته، نه قاضي شته، نه پولیس شته، نو خود به هلته زورواکي. والله بله قسم درته خورم چې هلته مونږ یوه خپله سیمه ییزه شورا ده، میرویس خارګوټی سیمه ییزه شورا ده، مونږ امنیت خپله نیولی ده، مونږ خپله نه منګم. زورواکي توپک سره راځي صاحب. ما د رئیس جمهور ټویټر ته دغه مسایل لیکلي دي، ما د وزیر داخلي ته لیکلي دي چې او خلکو اقلا تاسو خو دومره کولی شئ که هغه یو باندې مې زور نه رسېږي، تاسو خو راشئ دغه بینصار د کابل ته، دلته خو راشئ، دلته خو دوا کوڅه ډبې دي که نه. مګم ګورې د امنیت چې موجود وي، بیا نظامي کې، نظامي په فرهنګ کې، په تربیه کې، دلته قانون ده، دلته افغانستان ده، دلته ولس ده، دلته خدای ده.
بله، خو خیر باشه ازازه ایسه محترم. خب یک هفتش دقیقه مونده آقای سران وقت ما، به خاطر از این که همی اقدامات دولت که انجام میته، یعنی نسبی اگر موافق هست یا نیست، چی باید شبه که موافقانه پیش بره؟ یعنی وجایب مردم چی هست؟ وجایب ادارات چی هست؟ دولت خودش چند پارچه یا باید در بین خودم کاری بکنن؟ چی پیشنهاد میکنین وطن مل سایبر ازی که به خاطر مبارزه بر علیه یمی مافیا بگویم نی، مردم هم وظیفه داره و مطبوعات هم وظیفه داره. مطبوعات هم باید ذهنیت ها رو آماده بساز، ذهن سازی بکنه، کسایی که بیرایی میکنه و وارا باید بیاب بکنه. چی بکنن سایب؟ پیشنهادتان چی از وطن مال سایب؟
زغوارم چی یو پیشنهاد حکومت تولرم او یو پیشنهاد اولست تولرم. حکومت تمی پیشنهاد داده چی دغه دینیونی پروسه باید سم مدیریت شی. التا باید ده هواد گتی پا نظر کیونی ولشی، دولست گتی پا نظر کیونی ولشی، نور غیر قانونی ملحوظات باید پا نظر کیونی ولشی. او باید دغه کسان چې دغه نیونو په رأس کې دي، دغه باید ملی اشخاص وي، نه حزبی یا هم د سلیقو په اساس باندې نه وي راوستل شوي. او بل دا ده چې دولت باید په نیونو کې قاطع وي. څوک چې ونیول تر څو چې محاکمه او مجازات نشي په هیڅ ډول دینه پرېږدي دی. او بل دا تنها نیونه په کار نه ده، باید شخص محاکمه شي او مجازات شي. کچیرته برات لاستر او پریدی خودل شی معافیت یا یو بخنه دیام ورنه او غختل شی. او کچیر ته مجازات حکم د مجازات پر دی باندې صادریږي باید زندان ته دی ولېګل شی. او ولست نمی غختنه داده چی د دغه نامسؤول وسلوالو تر شا مدریږي. دا نو ولست تجمندی، نه مذهب تجمندی، نه خپل قام تجمندی، دی خپل شخصی گتو تجمندی. که اغا شخصی گتی د قام پا بربادهی که هم وی دی امغا قام الستونزو سرمخ کوی، قام لکراونو سرمخ کوی. نو ولس نمی گوختن داده چی ده دغا زورواکو ترشا مداری گی ده خپل نظام ملاتر و که
ده قانون ملاتر و که نقش میدیار ما مثلا در تلویزیون های ترکیه را که تعقیب میکنیم اتر دراما جور میشه که مثلا پسر برالای پدر میخیزه میگروزه تا فرار میکنه که میگه من نان حرام نمیخورم، خودش میره گلکاری میکنه، آینه را پاک میکنه، جوالیگری میکنه، میگه من از گلونم یک لقمه نان حرام باید تیر نشه، که پدر خود مبارزه میکنه. حالا میدیای افغانستان هم که یک ذره سر از این مسائل چی کنه که ذهنیت سازی کنه که برادر یارم خوردن خو حرام است، یعنی ات یک چیزی نی؟
اولسته چه دغا آگاهی ورکوی اغا پول میدیا ده، رسنه دی، یعنی رسنه تر بل هر بنسرت زیادت مسئول ده چه اولسته دغا آگاهی ورکری چه دغا زورواکی نه هیواد تجمندی، نه اولست تجمندی، او نه هم ملی ارزښتونو تجمندی، دی خپل شخصی گتو تجمندی. دی میدیا نقش تر بل هر بنسرت زیاد دی.
بله زازه سپتاسیم پریاره
دی آزادی راژیو.
بله دیر منه زازه سپتاسیم پریاره نظر سرگن که یو وقن زیدی خلق دا انتقاد لری وستلتا یو نعمت الله باورمن لیکلی دی چه وی زموش رسنه لجگرمارو چخه قرومانان جوده وی و شخصیت ورکه وی، آیا دا حقیقت لری او کنه؟
گوری خب باز مسئل چه منفی یا مثبت پر رسانه که یا چه دی بس قرار مانا نوم پو کیگه دی چی بولا دا قرمان شو مشهور شو، او خبر نده چی دا مشروع یا مشهور سلاه خویا خراب سلاه مشهوری گی کنه، بدفعل سلاه مشهور کیگی او خو سلاه خواه دی خو سلاه دی. نو دا دی طولنی اغب سی قضاوات سلاه لیزه یو گولی پا کابل که چاروان سه زد حکومت تا دغه زه حاضر یم په صفت رئیس دی او شورا دی محل، زه په کابل کې درې څلور زورواکي ورته خیم، همکار یم، ولس یم، پزه دی ولکه دی چاویني شي، پزه ولکه دی چاویني شي. را ده چې دغه وزیر داخلي سره تاسو ټلیفون وته کو ته یوسف امین زادی دغه خبره وکړله، د خپل وزیر داخلي ته وای د دانش ته وای راځي ما سره تماس ونیسي، په کابل کې درې څلور زورواکي دي، ځاینه زه ورته خیم، اچا پزه منو ویني کیږي، قسم درته خورم خو عمل وکی. بلا خبره زه دا وایم، پیشنهاد می داده چه لنده موده یه کارتی دخ دی کابل پولیس نا پا ذات خدای که تاسی چیشی جوڑ که دا زه قسم در تخورم، زه یه نظامی سای منصابی ما سای افسار ما اردو تا دی ورکی ملی دفاع وزارت دی کابل امنیت او روز پاری او طول امرین دی اوزه دی اردو افسران شی او پچنگ که گوره مون شوراگان قومی
در خیل ازازه سه مترم اگر گفت شما را بکنم خب بازم منرشی میشه، این سارنوالی کار باید بکنش که اگر گفت شما را گفت مارا برن هر کسا گرفته برن خوب نمیشه قانون چطور
تکنی
شوه. بله
ما پیشتر عرض کردم که وقتی که به اتهام یک مجرم اتهام سرشان وارد میکنین، او باید واضح باشه، شفاف باشه، در کنجای دفترها و در تاریکی ها باید نباشه. وضعیت مد نظر بگیریم، ما گفت مسائل امنیتی را بحث بسیار بزرگ کسی کلی مسائل مسائل امنیتی میاین. چارانوالی امی چارانوال سبا کدام وقت دیدی سب که در بشار گشته باشه که چی گفت پس برادر؟ کدام چارانوال شما دیدیم که امینجا چرا برادر را می بلند منزل جور د چارانوال؟ خب باید بدون از اینکه بر شریزه کنیم باید برای چارانوال ما در دفتر در آمده، در زیر تاکوی در آمده، فکرتان است پلیس ما رشوت میگیره؟
لیکن تسویل چه تسویل چه زه و کورنه چار وزارت شایمه چه در تزور خانشته، لیکن دا خب استاس مسئولیت استاسی شکایت و که محکمه تا چارانوالی
کلی میدی عریضه میکلی دی چارانوال خبر ده، رئیس جمهور پا تیویتر که میورتا لگیری لکلی دی، رئیس جمهور پا خبر ده، دکتر عبدالله پا خبر ده،
رسمی شکایت نده
گر... نه یعنی خبر میور کرده ده، عریضه میکلی دی، اسناد لرمه، ټول مسائل میغه کړی دی، پولیس خبر ده، شاروال خبر ده، چانوال خبر ده، ټول خبر دی،
ډیر زیات
والله که قسم دې یعنی کته چې د همکاري وکي مونږ ولست همکاري وسره کوي، زه درته وایم چې والله که د چا پزه ویني شي.
ډیر مننه، سلامت اوسه ښاغلی محمد یوسف امین زازی د پوځي چارو متخصص او همدارس د پوهنتون استاد ښاغلی.